په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې دي. ازاد رادیو یو بلې خبرونه ته مو زنور یاس نوري هرکلی کوم. ډیره برخه د موسیقي ځانګړي خبرونه ته ځانګړې شوې ده. خو خبري برخه لرو، دا برخه د دې سات په لنډو خبرونو پیلو. د طالبانو د حکومت وایي زبیح الله مجاهد وایي سیمه ییز اتصال ډیر مهم دی او اوس د تخې فرصت برابر شوی دی. ښاغلی مجاهد دا خبره پرون په کابل کې د سیمه ییز اتصال په اړه یو سیمینار ته په وینا کې کړې ده. نوموړی د وینا په یوه برخه کې چې په خپله ټویټر پاڼه کې ښې وایي، په افغانستان کې امنیت د سیمې د اتصال لپاره مهم دی چې ګټه به یې هم افغانستان او د سیمې هیوادونو ته رسیږي. خو نوموړي په دې خبره ټینګار وکړ چې د سیمې د هیوادونو لپاره باید دغه امنیت مهم شي.
ټول ښکېل هیوادونه چې د افغانستان له مځکې نه ګټه پورته کوي، تجارتي ګټه او مشروع ګټه، هغوی ته د سیمې امنیت مهم شي او دوی بیا نه تخت و تاز په موږ باندې وکړي او نه نورو ته اجازه ورکړي چې دا سیمه نه امنه کړي. لکه نن سبا دوبۍ دا حیثیت لري په سیمه کې. تاسې پوهېږئ که دوبۍ کې ډېرې وړه پېښه هم کېږي، ټوله نړۍ غوغا پورته کوي، ټوله نړۍ د عمل او عکس العمل کوي او غندي، ځکه هغه نقطه د ټول دنیا لپاره مهم ده. هلته سرمایه ده، هلته پیسې دي، هلته د خلکو ګټې دي، هلته د خلکو راکړه ورکړه.
د طالبانو د حکومت ویان په داسې حال کې د افغانستان امنیت د سیمې د اتصال لپاره مهم بولي چې تر اوسه یو حکومت د سیمې د هیوادونو په ګډون د نړۍ هیڅ یو هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د امریکا له لوري پر طالب مشرانو د ویزو پر بندیز غبرګون وښود. د طالبانو د بندنیو چارو وزارت ویلي د امریکا دا پریکړه به د دوی هیوادونو ترمنځ د اړیکو په پرمختګ کې خنډ پېښ کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د سیشن بی په ورځ د ماشومو نجونو د نړیوالې ورځې په مناسبت پر هغو اقداماتو رڼا واچوله چې له مخې د طالبانو پر مشرانو او نورو هغو کسانو چې د سختو پالیسیو او تشدد له لارې د ښځو حقونه تر پښو لاندې کوي د ویزې بندیز لګول کیږي. د پاکستان د تیلو او ګازو یوې خصوصي کمپنۍ په افغانستان کې د برېښنا د تولید په برخه کې پانګونې ته لیوالتیا وښوده. د او جی آی ایل په نوم د تیلو او ګازو د پانګونې شرکت یو پلاوی پرون په کابل کې د طالبانو د اوبو او انرژۍ له سرپرست وزیر ملا عبداللطیف منصور سره په کتنه کې وویل چې په افغانستان کې د 300 میګاواټه برېښنا د تولید لپاره پانګونې ته لیوالتیا لري. د ایران په خارونو کې پرون او تیر شپه له سختو امنیتي تدابیرو سره سره مظاهرو او اعتراضونو دوام درلود. اعتراض کوونکو شعارونه ورکول چې ملدوی دیکتاتور. په خبرو شوو تصویرو کې خلک په تهران، کرج، مشهد، اصفهان، شیراز، رشت او ګڼو نورو خارونو کې د مظاهرو په حال کې لیدل کیږي. د تهران په شهرک غرب سیمه کې امنیتي ځواکونو پر مظاهره چانو ډزې وکړې. د دغه ښار په نورو سیمو کې هم د خزو د اعتراض په دود ټیکري له سرونو لري کړی وو او مرګ په دیکتاتور ناری وهلې. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی له نړیوالو بسپنه ورکوونکو وغوښتل چې له هیواد سره یې ملاتړ زیات کړي. د هغه په خبره د روسیې لخوا په حملو کې د ویجاړو شوو ښوونځیو او کورونو د رغولو لپاره زیاتو پیسو ته اړتیا لري. زلنسکی پرون چهارشنبه په واشنګټن کې د نړیوال بانک او د پیسو د نړیوال وجې صندوق IMF غونډې ته په خبرو کې وویل چې اوکراین شاوخوا 55 میلیارد ډالرو ته اړتیا لري. 18 میلیارد ډالر د بودیجې د کسر د پوره کولو لپاره او 12 میلیارد ډالر نور هم د اساسي بنسټیزو تاسیساتو د رغولو لپاره د راتلونکي کال اټکلي بودیجې ته اړتیا لري. د IMF مشر او د امریکا د خزانه وزیر ویلي چې نړیوال ټولنې هوډ کړی چې له اوکراین سره به خپل ملاتړ ته دوام ورکړي. ازادي رادیو او ریل کڅنګ چې په پایل کې مو ویل د خبرونه ډیره برخه موسیقي ځانګړې شوی، خو به هم لنډه خبري برخه لرو. د بشری حقوقو د څار سازمان وایي په افغانستان کې د طالبانو په وړاندې اصلي مقاومت کوونکي ښځې دي. د دې سازمان په تازه راپور کې چې پرونې خبر کړی ویل شوی چې افغان ښځې ډېرې غټې غوښتنې نه لري، بلکې غواړي چې لومړني حقونه یې ورکړل شي. له دې سره هم مهاله د دې ډلې د ښځو مسؤولې ویلي چې افغانستان له نړیوالو هېر شوی دی. تفصیلي اسمت سرونه اوروي.
د بشری حقوقو د څار سازمان په یو راپور کې افغان ښځې د طالبانو په وړاندې اصلي مقاومت کوونکي بللې دي. په دې راپور کې ویل شوی چې ښځو په تیر یو کال کې بیل دي چې ستړیا ومني، اعتراضونو ته دوام ورکړي، څو اساسي حقونه یې ورکړي شي. راپور وایي چې افغان ښځو د تیر کال په دوبی کې د طالبانو له بیا واک ته رسیدو وروسته د مساوات، حقونو، عدالت او اصول لپاره مبارزه کړې ده. د بشری حقوقو د څار سازمان همداراس ویلي د ښځو اعتراضونو او مبارزې له دې سره سره دوام کوي چې طالبانو د حقوقي نیونو او ځپنو ته دوام ورکړی دی. په راپور کې وړاندې راغلي ښځو په اکثرو مظاهرو کې د ډوډۍ، کار او آزادۍ ناری وهلې دي. له بل خو پرون په لندن کې د بریتانیا صدر یاسم لیسترس د افغان جنو او شزو وضعیت د اندیشنې وړ وباله او د خپل هیواد د پارلمان غونډې ته وویل هڅه کوي چې په افغانستان کې جنو او شزو ته مالی مرسته زیاته کړي.
It is extremely concerning what is taking place in Afghanistan.
چې په افغانستان کې کیږي د ډېری اندېښنې وړ دي. ویریګم چې خای د افغان خزو او جنونو حقونه او فرصتونه په ټولو برخو کې شاته تګ وکړي. چې موږ کړی دي دا د چې ډاډه شو خزي او انجنونو ته زموږ بودیجه احیا شي. د بهرنیو چارو وزیر به خوشاله شي چې له وی ډلې سره په دې اړه پر نورو ګامونو خبرې وکړي.
We are very happy to meet the group and discuss further.
په همدې حال کې پرون د بشري حقوقو د څار سازمان د شزو د برخي مسؤلي هیدر بار وویل چې نړیوالو افغانستان هیر کړی دی. د آزادي رادیو ته په یو پیغام کې په افغانستان کې بشري بحران او د بشري حقوقو وضعیت د ډېری اندېښنې وړ وباله.
د اوکراین تر جګړې مخکې هم د نړۍ د ډېرو مشرانو لیوالتیا نهیلوونکې وه او احساسېده چې د افغانستان بحران هیر کړی دی. اوس احساسېږي چې نړۍ افغانستان بیخي هیر کړی دی، په داسې حال کې چې د افغانستان بشري وضعیت د ناوړه کېدو خوا ته روان دی او په افغانستان کې بشري بحران نه حل شوی پاتې دی.
تر دې یو ورځ وړاندې د اروپایي اتحادیې د بهرنۍ پالیسۍ مشر جوزف بوریل افغانستان ته د نه پاملرنې له کبله پر نړیوالې ټولنې انتقاد وکړ. ښاغلی بوریل د اروپایي اتحادیې د سفیرانو په غونډه کې وویل تیر کال ټولو د افغانستان په اړه خبرې کولې، خو اوس افغانستان چیرې دی؟
په راپور کې مو اوریدل چې د بشري حقونو د څار سازمان افغان ښځې د طالبانو په وړاندې اصلي مقاومت کوونکي بللې دي. آیا افغان ښځو پر اختیار د خپلو حقونو لپاره مبارزه کړې ده؟ دا پوښتنه عصمت څروان د افغانستان د ولسي جرګې له پخوانۍ غړي او په ناروې کې له پخوانۍ سفیر شکریا بارکزی څخه کړې ده.
افغان میرمنو مقاومت په رښتینی ډول باندې یو هغه ستر مقاومت دی چې د جهل او نادانۍ په مقابل کې درېدلی او د خپل د حق غوښتنې لپاره په تېر یو کال څو میاشت کې افغان میرمن خپل مبارزه جاري وساتله، او دا تر ټولو برحق مقاومت دی، ځکه چې هم یو دینی فرض دی او هم یو ټولنیز غوښتنه ده. دا هغه مقاومت دی چې بغیر له دې نه څوک ټوپک په لاس واخلي او یا هم د انسان وژنې یا کراکو نفرت لپاره کار وکړي، برخلاف برعکس د عدالت لپاره، د حق لپاره، د تعلیم لپاره، د معرفت لپاره دغه مقاومت جریان لري. زه فکر کوم دا مقاومت د ستایلو وړ دی.
ښځو اعتراضونو ستاسو په نظر ګټه کړې ده، ځکه چې عملاً که ګورو طالبانو د ښځو په برخه کې په خپل پالیسي کې کوم تغییر نه دی راوستی.
که چیرته تاسو ګورئ په تیر یو کال څو میاشت کې طالبان تقریبا نږدې 10 حکم او فرمان او محدودیتونه د ښځو په سر باندې ولګوله، او دا په خپل په صغر د خېڅ په ټولنیز برخه کې، په اقتصادي برخه کې، په نظامی برخه کې، په هیڅ برخه کې دوی دومره فرمانونه او اوامر نه درلوده، مګر د ښځو په محدودیت کولو کې دوی دومره درلوده. او زه فکر کوم دا خپل د ښځو قوت ښیي، د دې ترڅنګ موثر دی، ځکه دغه موثریت چې تر ننه پورې طالبان په رسمیت نه دی پیژندل شوی، دغه موثریت چې د افغانستان میرمنې اوس هم خپل حقونو لپاره خپل دایره جګه ساتلې ده.
د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو د څانګې مسؤلې دربار ویل دي چې نړیوالو افغانستان هیر کړی دی. تاسو هم په دې باور یاست؟
خیلی شکه چې دنیا افغانستان سره افغانستان نه دی د یادوته لې، ځکه چې بشری مرستې اوسم د دنیا افغانستان سره جاری ده، مګر په یو لحاظ باندې چې دغه مرستې منظم او مؤثرې متاسفانه نه دی، او دغه چې تر ننه پورې طالبان په رسمیت نه دی پیژندلی، نو په دې معنا باندې ده چې خپله دنیا هم نه غواړي داسې یو حکومت سره تعامل ولري چې هغه تعهد ښځو ته نه لري.
د افغانستان د ولسي جرګې پخوانی غړي شکریا بارکزی و چې د بشري حقوقو د څار سازمان د وروستیو څرګندونو په اړه خپل نظر سره شریکو. د څار سازمان ویلي په افغانستان کې د طالبانو په وړاندې اصلي مقاومت کوونکي ښځې دي. د سازمان دغه راز ویلي چې افغانستان نړیوالې ټولنې هیر کړی دی.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمه ایزو مسلو د بحث معتبره مرجع ده.
په غزنی کې یو کس د 15 میاشتو په موده کې د اسلام مقدس کتاب قرآن کریم په لاس لیکلی او هغه د اطلاعاتو او کلتور ریاست ته هدیه کړی دی. د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست چارواکي وایي دغه قرآن کریم به د آرشیف په مدیریت کې نندارې ته کیږدي.
حاجي محمد اسماعیل د غزنی قرباغ ولسوالۍ اوسیدونکی دی. نوموړي په سربخوان کاغذ په تور شنو او سره قلم د اسلام مقدس کتاب قرآن کریم په لاس لیکلی دی. نوموړی وایي دغه کتاب په لیکلو یې شاوخوا 15 میاشتې وخت تیر کړ.
نو دا جمعي ولا ایر د ماشما خوب لید او کمی دغه شوق بیا وو خو سار می شروع پی وکړ. دا می له الله تعالی سره سوال وکوسی الله تو خلکو ته رزق والا کوي خو ما ته دا والا کی زدا ولیک بیا الله تعالی دغه سره سر وکړو بیا می ولیکو په دغه 15 د شعبان می شروع کو هغه شش په باندې پلسم دی محرم اخلاص یا شورا پورس تقریبا څکم 15 میاشتې ټول مکمل راځي.
حاجی محمد اسماعیل زیاتوی حادثه کوي ترڅو نور دغه شان خپل فعالیتونو ته دوام ورکړي او ځینې نور اسلامي کتابونه په لاس ولیکي. شاغلی اسماعیل د چهار شنبه پورس په لاس دغه لیکلی قرآن کریم په غزنی کې د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست ته هدیه کړ. په دغه ځای کې د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست سرپرست ملا حمید الله نثار وایي دغه قرآن کریم به هم د آرشیف په مدیریت کې نندارې ته ایښودل کیږي. هغه زیاتوي په دغه نندارتون کې تر دې پخوا هم در دې ستوکه دینی او شعري کلمي نسخې موجودې دي.
قرآن کریم د موږ ریاست ته وسپارل. همدا اوس موږ تاسو په نندارتون کې قرار لرو. دا بل دې وروسته د غزنی د اطلاعات فرهنګ ریاست په نندارتون کې په تیر کې هم دلته موږ 2 جلد مختلف کتابونه لرو چې د فقه او کیسې او همدا رقم د شعر په دغه کې دي. نو همدا قرآن کریم هم دلته د موږ نندارتون ته وسپارل او دا یو غټ کار دی له طرفه سوی ده.
که څه هم په اوسنی جدید او پرمختللې نړۍ کې د لاسي خطاطۍ وخت یو څه تیر سوی بلل کیږي او ټولې لیکنې کمپیوټرایز سوی دي، خو بیا هم په غزنی کې ځینې وړاندې د حاجي محمد اسماعیل دغه کار ته په درنه سترګه ګوري.
او مخکې له دې چې موسیقي ته ور ورسیږي دا هم د دې برخې وروستۍ خبري راپور. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي د پاکستان لوري د سوداګرۍ او ترانزیت په برخو کې محدودیتونه سبب شوي چې د 2 هیوادونو ترمنځ راکړه ورکړه خورا کمه شي. د دې خونې پر اساس د 2 هیوادونو سوداګري په کال کې له 3 میلیارد ډالر اوس 800 میلیون ډالرو ته راټیټه شوې ده.
افغان سوداګر وای چې ابطال تړون یا د افغانستان پاکستان د سوداګری ترانزیت موافقه د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوداګری راکړه ورکړه له ستونزو سره مخامخ کړې ده. د ابطال موافقه د 2 هیوادونو ترمنځ په تجارتي راکړې ورکړې کې د آسانتیا د راوستلو په هدف د 2010 کال په فبروري کې لاسلیک شوې وه. خو افغان سوداګر وای چې پاکستان اوس خپل شرایط سخت کړی دي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونی غړی خان جان علي کوزی وای چې ابتا موافقه د ترانزیت په برخه کې د افغانستان لپاره سخت شرایط وضع کړی دي،
خصوصا د بیمې مسله، همدارنګ د سکیورټي مسله، د بانکي ریر مسله، حتی 15 قسمه ګارانټي د افغاني ترانزیت نه اغستل کیږي په کراچۍ کې. او دا هر څه چې دی د دې باعث دا شو چې زمونږ ترانزیت چې یو وخت کې د پاکستان سره د کال تقریبا 1 لک اضافه د 1 لک کانټینر تر رسیدو معمولی تر رسیدو هغه راټیټ شو 15 لک او 15 لک او 10 لک ته. او موږ اوس مجبور شولو چې ترانزیت د کراچۍ د لارې نو نوکو یاد بندر عباس دلار نه چابهار دلار نه یا همدارنګ د مرکزی اسیا دلار نه وک.
پاکستانی رسنۍ وای چې په ځانګړي ډول په ورستیو کې د پاکستان لوري په اپټا کې شرایط سخت کړی شوې دي. دوی د بیلګې په ډول وای چې پاکستان افغانستان ته له هر ترانزیت کې دونکو کانټینر له 1 لک تر 1.5 لک روپۍ بیمه غواړي او کرایه هم لوړه کړې ده. پاکستانی رسنۍ زیاتوي چې پاکستان پر لپسی ګمرکي تعرفه لوړه کړې او له دې کبله افغان سوداګر مجبور شوی چې خپل نورو گاونډیو هیوادونو ته مخه کړي. شاغلی علي کوزی وایي چې په دې اړه خپل اندیشته د 2 هیوادونو د ګډې سوداګري خوني لاري له پاکستان سره شریکه کړې ده او حقوقي هم په دې پوهیږي.
هغه وعده وکړه چې دا مشکلات به حل وي، مګر تر اوسه پورې د بیمې مشکل جدي نه دی حل. د ټرک انټرویز مشکل چې دا اوسه پیسې جګې کړې دي، ټوله موټر ولاړې دي، دوه چنده کړې دي، او حتی ضرورت هم نشته. بل خبره دا ده چې دوی زمونږ نه د بانکي ریټ په ارتباط باندې ګارانټي اخلي، ګارانټي لیټر اخلي، او هغه موږ مجبور یو چې د بانکي ریټ نه موټر واخلو، او هغه په بازار کې کرایا 2 لک دوی موږ باندې 4 لک حسابي.
بل خو پاکستان وایي چې د هیواد د قاچاقي مالونو د مخنیوي لپاره